ترلاسه کړې، خو دا پروسه د اقلیم بدلون لامل شوې او تر ټولو لوی زیان یې د افغانستان په څیر لږو پرمختللو هیوادونو ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون دیرسم کانفرانس به د 2015 کال د نومبر له 10 څخه تر 21 پورې په برازیل کې ترسره شي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي چې د برېښنا کمښت او په نورو سونتو کې تکیه کول د خلکو روغتیا او چاپیریال ګواښي او وچکالۍ، سیلابونه او پر طبیعي سرچینو تخریب پر ژوند او کرنې فشار زیات کړی دی. او د ناورینونو کمولو چارو پوه عبدالباسط رحماني وایي چې د بیړني کورني او نړیوال اقدام پرته به زیانونه زیات سي او د دیر سکوپ په څیر نړیوال کانفرانسونو کې په رسمي ډول د افغانستان نه ګډون نړیوال مرستو ته لاسرسی محدودوي.
ایون یاز هست افغانستان همین لحظه در برنامه کاپ سی که در برزیل برگزار میشه یک نقش کمرنگ داره.
هر ارخیص پاملرین تا اکتیا دا افغانستان دا محل پا برزیل که پا کوپ دیر پروگرام که بیکر رول لری. افغانستان دی ونده تا ندهی بلل شوی او هغو افغان متخصصینو او فعالانو ته چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې په دولتي یا نه دولتي ادارو کې په کار بوخت دي شرایط نه دي برابر شوي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او که برخه هم پکې اخیستې وي ډېره پیکه ده. دا ټول ښیي چې نړۍ په خپل لاره روانه ده او دې مسایلو ته
د طالبانو د حکومت یو پلاوی تیر کال د آذربایجان په باکو کې د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې د څارونکو په توګه ګډون وکړ، خو دا ګډون یې په رسمي ډول نه و. له دې مخکې هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کړې وه او د روان کال په پیل کې ویلي و چې د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره تر 2030 کال پورې 40.6 میلیارد ډالر مالي مرستې ته اړتیا لري. افغانستان چې لا هم د طبیعي پیښو پر وړاندې زیانمنونکی هیواد دی، تازه یوه اونۍ وړاندې د افغانستان په شمال کې په ځانګړې توګه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د رسمي شمیرو له مخې یوې زلزلې 20 کسان مړه کړل او له 900 څخه ډېرې ټپیان کړل او له 1400 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې یوې زلزلې بیا له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې تخریب کړل.
افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیز وروسته دا مهال کورنۍ ژوند سخت شوی او وایي چې اقتصادي ستونزې د ژوند تر ټولو لوی ستونزې دي. له همدې عدلي او قضایي ارګانونو له کارکونکو سره زموږ همکاري خبرې کړي، دا راپور پرې چمتو کړی.
وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې یو 20 کاله په بېلابېلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کاري بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ ښځینه قاضۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره؟ یعنی 4 سال شده خدا رو به شما شاید میگیرم
لغو وقتا مو چه دندی للاس ور کری بده چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی سکا چه خپل مصارف پری پوره کرو. موږ ټولې د خپلو کورنیو سرپرستانې وو، داسې حالت سره مخ یو چې له ویرې خپل ماشوم تر روغتونه نشو بیولی. هر چیرې مې غوښتنه وکړه د پناه غوښتنې زرګونه فرمونه مې ډک کړل، خو هیڅ هیواد نه یې منلی.
دا میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکارې 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه یې په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ ښځینه څارنواله هم ورته وضعیت بیانوي، ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. د هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سارانوال با آمدن طالب من وظیفه مجلس دادم
رس بلی تمو محدودیتونه دیری که ما دیوی سارانوالی پا توگز طالبان و پرادک پلدن در لحظ آور کرد پل همکاران می بیدن دو شول دیره و بشن شول دیره و گواخل شول دیره دهیوات پری خودو در شول زی وازی دیو و قشن خبره کو مگر دل در طول خسی اونجونه که دندلرون که وی کنه ده طالبانو لده کرنو زیان منی شویدی چه در طول پخکاره دول بشری جرایم دی.
حتی مکره راپور که ده مرکسوی و مرمنو ده شکایتون و غختون و عروان ده طالبانو ده حکومت دادلی وزارت ویان برکت الله رسولی نظر ولرو. اونو موری ده راپور ترخ پریدو پا دیار ده آزادی را دیو پختنی جواب نکری.
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار واردا کړي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بخښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شبو کې او راپور اخلو هغه دا چې د ملګرو ملتونو یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کموالی راغلی. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کبله هم اندېښنه ښودلې چې د هیواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدره موادو استفاده زیاته شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د یو لرې پراته کلي اوسیدونکي عبدالله په خپله ځمکه کې په پټه یوه اندازه کوکنار کرلی دی. عبدالله چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د له منځه وړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کروندو ته به یې څه ورپېښ شي. د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کوي.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری هم نه. خلک بدیل کښتونه کوي. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کوي. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي. بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
لباتریس ولایت څخه هم یو کاروانګر د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کاروانګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې وروسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاو. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتاره ځمکه رانغړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې یو این او ډی سی سروې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتاره ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ رادیو ته ویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختې او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز کې است تر کول امی ولسوالۍ چاربرجک بهترین و
نیمروز چې دای په خاص ډول چاربرجک ولسوالی د کرکیلې لپاره تر ټولو پراخي او خیز مکی لري. حتی داسې سیمې هم لري چې زمکي لتیرو سلو کلونو راهیسې نه دي کرل شوی، ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې زمکي لري. زمکي یې تیګې نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته یې کمی دی اوبه دي.
نیمروز د هیواد د جنوب لویدیځ په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالۍ سخته ځپلې ده. خود کرنې د چارو د کارپو هدایت الله عمر خیل په باور لغزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی عمر خیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیځ په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالي ده.
زمکه هغه وخت شاړیږي په افغانستان کې څالته وبورونه رسیږي. شپږ لاوه میاست کېږي چې په جنوب غرب او ځکه باران نه رسوي چې دا خپل باعث دي چې زمکه شاړې شي. هغه ځکه چې کوکنار کل کېږي دا دو فصل زمکه دي. یو فصل به مخ کې تنا کوکنار کل کېدل، دویم فصل به بیل غنه شاړو، یعنی دوی به چینه کړل. فرزند دلاوزات ولسوالۍ چې ډېر وچکالې ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډېر شان لبین تللي او دا باعث دي چې زمکه شاړې شي. د ما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود دی او بو ډېر رول لري نه د کوکنارو نه کړل.
د یو ان او ډی سی د راپور لمخې د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې 40% کرنیزه ځمکه شاره شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سکل د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو. د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډیره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فراه او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوی دی. خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې 4 او په للمی ځمکو کې 4.5% کم شوی دی چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمر خیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمر خیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د ځمکو کارل ډیر سوي دي په افغانستان کې، ولې په دې چې هغه ځمکې چې په دښتو کې وي اوس تبدیل سوي دي په خیراز ځمکو، لکه دښتي مناطق له غزینه نیولې تر هرات پورې اکثرا دا سیمې دي. بعضي خلکو دا نوې سیستم چې هغه قطرهي سیستم ده دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعض سیمې دي، په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي، چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کوم اوبو مونږ کولای شو چې ډېر اسمکه آبیاري کو. سره له دې چې یو بل منفی فاکتور دا ده چې د اسمکه د اوبو راوځي او بیرته هغه تغذیه کیږي، نه دا بل منفی تاثیرات دي، اما اسمکه اوس راشي راځي وی دي.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې همدار از راغلي دي چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کاروانګرو اوایت هم تقریبا نیمایي شوی دي. د راپور لمخې په 2023 کال کې لدې درکه د کاروانګرو اواید 260 میلیون ډالر وو. په داسې حال کې چې سکل د دوی اواید 1.3 میلیون ډالر ته رسیدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشې توکو کارکلې بند شوی ده، سره دی چې د غیر قانوني وایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیونه ډالر ترلاسه کول. د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې مشته ده. بزګران کولای شي چې زعفران وکړي، د میوه باغونه جوړ کړي، شنې خونې، شاتچري او لبنیات او کوچني فارمونه، دا ټول هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیلو لار په توګه وکړو.
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیز ځینو سیمو ته ولاړ. له دې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کروندو کې د پام وړ زیاتوالی راغی. د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له هغو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمې ته استول شوي وو، د سیمه ییزو کروندګرو په نښتو کې ګڼ کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړي چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کروندګرو سره مالي مرستې وکړي، او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده. د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال افغان کروندګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظم مرستې ترلاسه کولې، خو د طالبانو له بیا واکمنې وروسته نه یوازې دا بلکې نور مرستې هم تقریبا د نشت کچې ته راولوېدې. بدخشانه کاروانګر عبدالله چې په مستعار نامه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې له کاروانګرو سره هیڅ راز مرستې نه دي کړې، نو ځکه د په خپل لاس جری بځمکه کې په پټه کوکنار کرلې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم. د ازادي ملمه د خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي، خو په کال کې یو دوه درې ځله خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسيږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپل پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دیونه د پروګرام میلمه د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له د سره د تفصیلي مرکې په پیل کې متری وغوښتل چې ځان تاسو ته درو پیژني.
تکل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکل صاحب مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړی. زه خپل د تاسو سره د څمکني د پکتیا ولایت څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې یم. نو الله مو ژوندۍ لره چې ما ته مو د قیمتي وخت راکړی. زه خپل اوس خپل په دې محل د څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب یم، تاسو سره خبرې کوم. زه په 1900 انشپیته کې بیما پیدایشت چې د دنیا ته راغلم او د څمکني ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمن لري او د څمکني ولسوالۍ ده او الته زه زګیدلم. زده کړې هم ډېرې نه دي کړې، خو بیا هم تر څلورم کلاسه پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرۍ په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې، د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه و. نو بیا د مسافرۍ سودر مې واچولو او روان شوم مسافرۍ ته. تقریبا داسې وښیا چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرۍ کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې.
څمکنی صاحب، زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم، خو لومړی دا راته ووایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصروفیت لرئ، کوم محتوا، کوم مطالب تاسو خپروئ؟
تکل سے مننه، ډیره ښه پښتنه مو وکړه. په ټیک ټاک کې رسنۍ کې، په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلور نیم کال کېږي چې موږ فعالیت لرو. د موږ هدف دا غده چې د افغانستان ټول کړي دلی ولسونه په یو ټاګر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد د اقتصاد او د وطن په موږ تاسې آبادیږي، او د وطن باید موږ تاسې دې توازه ورکړو او پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک همدغه دی چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغو ته مینه ورکړو او د افغانستان د امداد لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډېر اله هغه مطالب چې تاسو په ټیک ټاک کې خپروئ، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربی اماراتو نه او کدلته له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوئ؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، د دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنیو ولسوالۍ کې. نو د اوس له کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وه د دې سره څنګ ته موږ په درې کیلومتره کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتې وې؟
او بلې، همدغه خبره ما کوله. د ورستۍ نښتې ډېر زیانونه واوښتل. دغې غواړې ته د مونږ په کلي کې داسې وایه چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو، یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل، هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغې غواړې ته واوښتل، هغې غواړې ته به مو اوښتې وي، خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مو شي. نو دا د مونږ ټولو هدف دی. تکل صاحب مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپلو پیغامونو کې غواړئ چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړئ. غواړم په دې باب راته ووایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب په لویه معنا تاسو ته بولم چې موږ د لوی افغانستان سره ډیره مینه لرو. کاغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي. مونږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د پاره کار وکړي. تر څو پورې به مونږ کړیږو، تر څو پورې به مونږ په جنګو باندې ککړو. د جنګونه په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنۍ هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي، د دیمون هدف دا غه په رسنۍ کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب او اکثره دیمون پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانان تک هغه په داخل کې دي که بهر کې دي مینه مور کړی دی دی مینې کلیپونه مو نشر کړی دي مونږ یې چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی ستونزې دومره نشته دي اقتصاد یو څه کمزورې خو دی الله فضل شه انشاءالله دغه به خوشي خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې په ځنو په فیسبوک کې ځنه خلک سره راګیږي مونږ چې اېده وکې سو دا خبر نه پېښه راځي ټول په وټه سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دا اوس وس چې موږ تاسو خبرې سره کوو ډیر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ټولنیزو رسنیو مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خبريږي په دې کې په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنځ یو بل ته سپکاوی کیږي درناوی نشته البته ټول خو نه دی خو په یو برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم استاسو خبرې واورم تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه دا خبرې مو کوي بیا به ورسره لږ استاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو
مننه تک چې به د ما خپل پیغام دغه دی هغه د فیسبوک همکاران چې دی د ټیک ټاک کوم پلوور چې زیات لري یو لاک یا پنځه لاک یا لس لاک پلوور لري هغه اوازونه دی هغه اواز تر یو هدا پورې رسیږي دی هغه دماغ په هغه باندې دغه د تکلیف چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو باید دیو بل تمینه ورکو افغانستان اوس پاغو حالاتو کې نه دی اوس افغانستان په پرمختګ روان دی افغانستان کې اوس باید مونږ تاسو د کومي پروژې چې راغلي دي کورونه شروع کړي دي او نیلګي لګيږي اوس جمع را روان دي نیلګي بل لګيږي دا منه زنه یو کې دنیا خلک سیلو ته راځي نو ما دیو په ټیک ټاک رو باندې هغه خلکو باندې دماغ د چنور د خپل منځ شخړو نه تیر شي راځي چې دی یواله دی پارا دی ملي وحدت دی پارا کار وکړو همدغه ورځ د همدغه مونږ تاسو دی وطن بشنده یو دی وطن ځوانان یو پمړو پسې خو بنو ځوغه خاصي د خاور لاندې الله پاک دی هغه ته بخنه وکړي همدغه مونږ تاسو دی وطن مسؤلیت دی مونږ تاسو پرغاړه دی ځوانانو دی مدني پالانو باید مونږ تاسو په رسنۍ کې کاغه ټیک ټاک کې فیسبوک کې کاغه مرکی باید مونږ تاسو دی یواله دی ملي وحدت دی پارا کارو کو تکل سیم دی ما خدای پیغام دی
اصلا تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ
مننه تکل سیب زخه خپل دلته په د متحده اماراتو کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلم اماراتو ته متحده اماراتو ته او دلته هو اول خو مو تاسو ته معلومات دی اول کې خو مونږ د غدې لاس کار د نجارۍ کار به مونږ کولو په خپل کې بیا غینا داسې ورو اخیری دی ته چې خپل موټر می واخستل نو اوس خپل موټر سره دی یو دوه کسان دی روان سره دومره غټ هغه مینه د کاروبار خو داسې کوچنی باندې کاروبار د خپل نفقه د خپل کور هغه پی پرا کوم مسؤلیت د ما په غاړه دی
ډیر اله او کورنۍ محل ته در سره ده ک کورنۍ مدل ته په افغانستان کې د او تاسو هلته کار کوي بیا کله نا کله راځي د کورنۍ لیدو ته
تکل سیبنا زه خپل تقریبا و میاشتو بعد کور ته زم او دوه میاشتې کور کې وم و میاشتې زه سفر کوم او په سفر کې وم نو د حالت دغه شول چې نظامونه حکومتونه ډیر سره دلو بدل شول ډیر ستونزې مولل دلته د کورونا وخو هغه نه بد بیا چې دغه حکومتونه نظامونه بدل شول ستونزې خو به کړونه خو ډیر وو تکل صاحب خو کوشش به د موږ هم دغه چې د خپل د هوا د لپاره بیا د خپل د کور د لپاره اقتصاد او نفقه جوړ کو خپل مشومان د لپاره نو مکتبونه دي مشومان دي مکتبونه وایي او اقتصاد دومره لوی پسات خانه دی روان خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیا یو
درهم تر کله پورې غواړي چې په اماراتو کې پاتې شي یعنی تر څو کله نه پورې غواړي چې هلته ژوند ته دوام ورکړي او بل اخره پروګرام پلان مشتک نه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي
هی هی تکل سیب څه بدلته وایم یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات مونږ قلم نه لرو چې مونږ به کله د بهرنۍ هوادو د مسافرۍ نخلاصي گو پاندې باب خو مونږ کوشش دي د په هر لایب کې په هر ځای کې مونږ همدغه د ملي وحدت دیوالي خبره کوي چیرې د افغانستان په پخو ودرېږي نو ډېر بخاوي مونږ په دما پسې ډېر ځوانان په بهرنۍ هوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دی هلته سپین ګیری شول ګیری سپینې شولې خو لیکن تر اوسه پورې په مسافره کې د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافره کې 28 کاله کېږي چې په متحده امارات کې ژوند تېروم تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرې نه خلاصېږم خپل وطن ته به واپس ځم خو د ما داسې یو پلان دی په بخنې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره دی هغه باندې مې کوشش روکو چې مکتب راته وای خو غي امینه علاقه نه وسره نو بیا وی چې زه بهر ملته زم نو مې چې نور اروپا هی وادو ته چې دی غنه چې ما سره یو نوډی را بخوي نو اوس هغه امر سره د دلته نو هغه راته وای تکاسب چې نور د مسافر نه لاس وی وینز زر زر تیارې غا چې وطن ته دی ولګم او مکمل چلار شي وطن ته نو نو دماغ کوشش هم د غره زکه چې اوس څه کم 50 کالو ته ورسیدلو تکاسب ځواني لاړه لټوله په مسافرې کې خو کوشش بنده کو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرې د صدرې راونه غاړو خپل وطن ته ستانو شو لټول عمر لپاره
نو ستاسو زوی تاسو ته وای چې لار تل لار شو وطن ته زبدل تا کار کوم همداسه
او بلې همداغه سیده هغه مې دلته دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل سپ تاسو ته معلوماتي یا بنوي دلته خو د موږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه خو بس همداغه د ډراوري کار دی ډراوري کوي نو ما خپل هم دغه بچی چې دی د احسان می په خاصه ده اوس دلته د ما سره موټر چلوي
درخه سم کنای صاحب له افغانستان نه دی کومې خاطرې په زړه دی کله چې متحده عربی اماراتو ته روانې دي او د مسافرې 28 کلن ژوند پیلول له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند د مکتب د مدرسې د کلیوالو د ژوند خاطرې شته در سره
هی تکل صاحب خاطرې خو ډېرې دي کومه به بدلته وایم په دغه ژوند کې تقریبا 28 کال کېږي د غینه مخ کې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډېر خوندې کولو وطن د مشومتوب یا د ځوانتوب وخت وو دغه دنګي دنګي نخکری او دغه غرونه او دغه زیړی او دغه ښایسته ښکلي زراعت او د ښکلي چینې دا د موسم نیریږي چې مونږ به مشومان وو تللو به غورغوړي او چینه د دندې پټان ولسوالي ورته وایي نو هلته به مونږ تللو بنډارو ته او دغه چندروګان د مونږ کولې تکل صاحب دا مې ډېر یادېږي او دغه ګولی ورته وایي ګولی پتنګ ورته وایي دا به مو جګولې هغه د مشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد شي هم او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلي درې لري تکل صاحب که تاسو ته معلومات وي د منګیاړې واداره دی همدغسې د لوړي واداره دی دا د جګو غرو سیمه دا د څمکنو سیمه یعنې داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي د مونږ خو تکل صاحب خو بس دا ده چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند مونږ مسافرې ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرې کې اوس خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه ډېر محبت په بیا د مونږ د کلتور او د پښتو بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به دخترونه راغلل دغه اگای نه دی اگای دا به مسری سپیشنی به موجود کړي چې مونږ به وخت کې د لاسو کالو یا د لای دوله سو کالو بو نو تکل صاحب دا د دې جوی بی اختر المنځونه بچ وشول مشومان به ټول سره راغون وو لسونه به مسر کړي وو سره سره د سملونه بر سره وو ډیر به خوشاله وو تکل صاحب یقیني چې چا به د خپل خپلوانو کرا پینډي پینډي به جوړ شو اتا تا کسان لس لس کسان د خپل خپلوانو کرا بتللو اغل د بیا دا غټي وریږي وی پخې وی نو هغه به مونږ ډیر په خوان سره خپللې د مونږ د منطقې زړغونځي چې دی تکل صاحب د مونږ د منطقې زراعت دی یو مشاور دی بیا د منطقې مانی چې دی باغونه چې دی خو تکل صاحب زه به څه شی د تیار کړم چې شبه درته واخلم خو بس زندگی تیره شوله په مسافرۍ کې خو افسوس ډېر کوو چې افسوس هغه وخت دی اوس بیا وایي چې هغه د مشمتوب خو اوس نیم نه یاريږي. تکل صاحب
نو تاسو خو وایي چې ستاسو برخه نه و پکې، مګر هغه د په هر کال کې دوه میاشتې یا خی تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي، بیا هم تګ راتګ وکړي، له ملګرو سره، دوستانو سره، پخوانیو ملګرو سره، د کورنۍ لغړو سره، وروڼو خويندو سره کولای شي.
تکل صاحب خبره خو دیتا بالکل صحیح ده، خو مخکې به داسې وو. تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو، لسو به ورسې خوړله. اوس په کور کې د چرګې الولونې کس هم نشته، دی ټول په کار باندې بوخت دی، څوک د قانونه کوي. نو چې دغ ځینه سړی مسافرۍ ته لاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې، بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي، ټول خلک، ټول ځوانان، څوک مکتبونو ته ځي، یعنی په کور کې څوک نه وي. کوشش هر سړی دغه کوي، که ماشوم وي او که ځوان وي. سپینګری ما کتلی دي چې په د قانونه کوي، اقتصاد پر مخ وړي. اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب.
نو دا خو یو ښه نښه هم ده، په دې معنا چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي، پرمختګ زیات شوی، که نه؟
او دا خبر هم صحیح ده چې د مخکې به د کور څخه یو کس مزدورۍ ته یا مسافرۍ ته تللو، اوس د هر کور نه څلور کسه، درې کسه په مسافرۍ کې بوخت دي او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي، څوک په مسافرۍ کې دي. خو تکل صاحب هغه مینه محبت اوریدونکي بیا ما اوري، هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په فیصدي کې ډېر کم شوی دی اوس.
مننه. اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وي، یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر له ځان سره ساتي، بیا لمسیان وي، یعنی په یو کور کې دوه درې ډیرې لوی کورنۍ لا هم تر هغو پورې چې نیکه ژوندی وي یو ځای سره اوسیږي. تاسو څه رقم ژوند کوئ؟ یعنی کور مو هماغسې لوی دی کله چې راځئ له لوی کورنۍ سره کینئ، او که کورونه وړه شوي دي؟
مننه تکل صاحب، یقیني چې ښه پوښتنه دې وکړله. د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي، د نورو په څیر باندې دي، لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونو هغلته چې څنګه واده ورته لاړو پنځلسو کالو کې هغو ودونه کوي، نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي. نو د پښتنو کلتور، د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب، چې څو پورې مور پلار ژمدي وي بلتون خو بالکل هم نه وي، ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي. او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو. نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو ژمدی وه، هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو. نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره،
بله او بالکل. نو زه په ټولو کې مشرم، د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دي، یو په وطن کې دی. نو تکل صاحب په هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو، نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو. خو بیا داسې وه چې بس پخ یاري ونه کړله، یو څه مشمان سره را لوی شول. بیا مونږ خپله دا پرېکړه وکړه، کور کې لږ تنګ شول، ځکه چې کورنۍ ورو په ورو لیدله. دوی درې بیا ځانته شول، زه یوازې شولم. همدغسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې، دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وګره، نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې نه یادیږي. نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملیا تړلي ځوانان هم لرو. خپل ځانته مو مسجد دی، جومات دی هلته، او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی. او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې جغل ته پلونه حکومتونو ورته جوړول، ډېرو کلو ته جوړ کړی دی. مونږ په خپله د خپل کلي مالی دغه پل جوړ کړلو. مخکې به داسې وو چې تویونه به راغلل د حمیلوانو د زنانو، چې د الوات ستونزې به وي، هغه به په ډېره مشکله سره مونږ نه شو کولای چې ولې مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته. نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه آسانی راځي. اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب، د مونږ په منطقې کې ډېرې شوې دي، چې بازار ته لاړ شي که نه سختې به دي شي، دومره ډېرې شوې دي. خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تلل. اوس هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولېږدوي یو ایسي.
مننه. څمکنۍ صاحب، تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه. ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي، ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي. ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي، پرمختګ راشي، ځوانان په کار ولویږي، درس او تحصیل ته زمینه برابره شي، کورنۍ وړه ښه ده که لویا؟
تکه سه مننه. کم کسې په لوی ساته نورو هیوادو خلک عوام وګورو، اغه هم چیکلا زوان شیو وادو کی نو بیا د خپل ورونو د خپل پلان نه جلس یاته خپل کول جوړ شي. دا مې وخه خبره خونه دلته د مونږ د پښتو ریواچې د پښتو چې د دا دین هم مخنو شړولې زکه چې پلار امور مونږ پسې ډېرې کړې دلی وی او ستر کړې وو مهنتونه کړې وی. اغه ګل سره چې کله پغرا شي باغ په هغه باندې راشي په میوه باندې هغه وخت کې چې بیا د نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي. همدغه سې مور پلار هم د خپل بچي لپاره امیدونه همدغه لري چې که چیرې د ما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم. ویلې چې هغه سې ډېر سپینګیرې دي چې اوس په کورونا استي بچان اقتصاد پر مخ وړي کور نه پکا ورته ګټي. دا د دې له وجې چې د مونږ سې وطن چې د هغه د نورو هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزوری دی مونږ نشو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو. نو د دې له وجې د مونږ د منطقو د مونږ د مشورې او سپینګیرې چې دی هغه امید همدغه لري چې باید مونږ سره بچان په خپلې کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي. نو د هغې له وجې بچیان د پلار زړه نه شي بدولی کنی ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپلو ماشومانو تربیه او مکتبونه په خپله وایي. اوس زه دلته وم تکل صاحب زه په مسافره کې به وم د ما ورونه و داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بېپار کړی وي خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم سترېږي هغه په نظر کې وي همدغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي. تکل صاحب نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي او مور پلار ژوندي وي ورته ډېر خوند کوي اتفاق او اتحاد کې ډېر برکت. تکل صاحب
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مو هم در سره دی تاسو هم ډېر ور وی هلته او زوی مو هم ډېر ور دی. کله کله داسې یو فکر در سره پیدا کیږي چې مثلا تاسو ډېر وری کوله په متحده عربی اماراتو کې زوی مو باید یو څه درس ویلای وی له تاسو نه یو ګام مخکې وی په دې باب فکر کوي کله کله؟
او بالکل همدغه د ما سوچ چې بچای می مکتب وای او کده شي چې مونږ خدومره تعلیم نه دی کړای د ما هدف هم دا و د دومره مسافرې چې مونږ غواړو تکړه صاحب تر اوسه پورې په مسافرې کې یو هدف مونږ دا و چې د ما بچیان سبق وای یو څه انجینیر جوړ شي تنه یا ډاکټر تری جوړ شي. خو بل مرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وي نظامونه بدل او بدل شول جنگونه به زه خپل په مسافرې کې هم د ما خپل په سلو پیسدو کې نوي پیسدا اتیا پیسدا نوي پیسدا هدف هم دا و چې د ما بچان دغه سي سبق او دغه سي پرمختګ خوندي ووي چې اغل طبيع زه په کور ورته ناسوم یا مقصد د ما سهولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټرې په بحث کې هم دغه سي په انجینرۍ کې خو دغه سي ونه شول. تکل صاحب دا مې په زړه کې ارمان پاتې شولو بل اخره چې دی د افغانستان د جنگو د کډونو لوجي زه هم امدل تډره ورم او زوی مې هم ډره ور ده.
او فکر کوي ک په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای مکتب به حتمن ویلای وای؟
بالکل سلفي صدا ازکه چې اوس به د دوام بچای می جده. تکل صاحب هغه حمل ته په شخصي الیسی کې ده سبق وای نو یقیني زه دا درته وایم چې هغه ته زه ټلیفون ته هم اجازه نه ورکوم د دې ځینې کنټرولوم چې یو عادي ټلیفون واخلي. زه د ما هدف دغه دی چې سهار مکتب ته واپس کور ته تګ یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځینه کنټرولوم دې ځینه مې په غاړه اخیستی خو چې دا ما ته سبق وایي یو څه ځان ته جوړ کړي. تکل صاحب
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پی کوي یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوسګار وي همداسې؟
بله تکل صاحب همدغه سې د ما ماشومانې لورکۍ وي چې هغه مونږ سره نږدې مدرسې دي هغه هم دیني سبقونه وایي کونشنکونه او کتابونه هم وایي هغې سره سره تر شپږمه پورې د مکتب سبق چې کوم دی هغه د عصري هغه هم وایي. خو تکل صاحب ستونزې ډېرې دي مونږ د پښتو دغه مشوره د پښتو دی دغه کلتور د مونږ چې دی یعنی ډېر سخت دی څوک نشي کولی چې داسې په ازاده توګه نجونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه وکړي. ویلې چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج چې دی ډېر سخت دی.
خو طالبانو هم بندیز پی لګولې لشپګم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې نجونې درس وایي.
تکل صاحب دلتا ډیر شخصي مکتبونه شخصي لیسی دي چې مونږ ګورو همدغه سي دینی مدرسې دي سهار بزه زه چې د مسپدزنه غته زم بازار ته زم زه ګورم په دې لار باندې ما سره خپل مشمان هم کله کله سره وي نو مدرسو نه جونې روانې په بوکر کې خپې عزت کې کور ته روانې وي او زی همدغه سي مشمان روان وي نو تکل صاحب تر شپږم پورې خو دا منم د سره چې د شپږم نه تر دولسم پورې باندې خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلې چې شخصي مکتبونه خلاص دي او خلک آرلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په آرلین باندې هم دلته درسونه وایي څوک چې په درس وایي په لور باندې کولای شي چې یو څه زمینه برابر کړي خپل ځان ته خو په لویه سطح چې کوم دولتي غدي د مکتبونه دي د شپږم تر لسم پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې د موږ اوسنی نظام همدغه وایي چې بندې خو موږ کوشش همدغه دی موږ خپل همدغه ارزو د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغه سي چې څه اسلامي اجازه وته ورکړي وي
مجبور سمکنای لتا سونه ډیر زیاته مننه چي دي ازادي میلما په دې خبرونه کې زما میلموي
ها باندې تکل صاحب حالات ژوندې لره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم ډیر مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیر مننه علامه روح جوړ لره را تا قربان مشم
افغان ټیک ټاکر مجبور سمکنای او چي دي ازادي میلما په نننې خبرونه کې خبره را سره کولې تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای خدي وي
د ازادي میلمه
چپیم پسرا په بخت ریګم کلبات کلبرانشي کلور کې اوس وزګم خوززم په مخزما کوتريګ مور کېم چترن په جان ورشم یو رنگین د ګډه ټال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډېګم چت مستو میں فل کے پساتی اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کی پری جہان تیار تیار شی شتندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نہ یری غم نہ نڑی غم چه د علم پو جہان کی دو خیارو پاک کی نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے غم بفکرو نو لے ونے شم پلٹن لٹن شم ستڑے خیر دا غیل راغلم نا پوئی غم نا پوئی غم خوز زما 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا برسی غم چی پلا را کس راغل کتیا روی کرنا زرنا کیم خوشالا خود یرونا نا یری خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کېګم ز زد باد یو چپیم پسارا پا باغ تیریگم کل باد کل بارانشی کل اور که اس وزیگم خوززم پا مخزما کودریگا مورکیگم چد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بوده تالشم رنگا رنگ رنگین جمال کی اسمین شم شم دڑیگم چد مستو پا محفل کی پسا کی او پا جان ورشم لیوانه شانی خمارشم با خوبونو کی خوریم